ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د 12 بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان نجیب عامر او ټکنیکی ملګری اسحاق امیرینه کې هلي او سلامونه و منئ. د خبرونې د سر موضوع د خیبر پښتونخوا مالی بجټ دی او د دغه بجټ تفصیل زموږ سره په یو راپور کې دی چې د سر موضوع مده د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنۍ سیمې او نړیوال مطالب د دې خبرونې برخه دي. کتر پای مور سره ملتیا او کده سیمې او نړۍ د حالاتونو خبر شي. کولمبې د نجیب عامر نه د دې غړې خبرونه.
دا خبرونو سرټکی پاکستانی چارواکي وایي د کراچۍ لوري ته د روان سمندري طوفان زور کم شو. د ستر صلیب اداره وایي بیروزګاری د میلیونونو افغانانو ژوند اغېزمن کړی. خو د ملګرو ملتونو د اټمي انرژۍ ادارې مشر د زاپوروژیا ښار د اټمي بټۍ دوره کړ. د خبرونو تفصیل له بحیرا یربا پورته شوی سمندري طوفان د هند ګجرات ریاست ساحلي سیمه ته رسیدل. خو د پاکستان د موسمیت اداره بیا وایي چې د غوی لوري ته د به پر جای په نوم د دې طوفان زور نور کم شوی دی. د پاکستان د چاپیریال او اقلیمی بدلون چارو وزیر شیر رحمان وایي د طوفان رفتار ورو شوی دی خو په مرکز کې د ننه د تیزو بادونو او بخاراتو شدت برقرار دی. نوموړي پرون نوښته پر ټوئیټر لیکلی له خلکو هیله ده چې نه دی ډاریږي ټول حفاظتي اقدامات شوي. هغې له خلکو غوښتي چې د طوفان د نندارې لپاره دې د اوبو خواته له ورتګ ډډه وکړي. د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې له خوا په خبرو شوو معلوماتو کې ویل شوي یاد سمندري طوفان د کراچۍ له جنوبه په 200 کیلومتره، د ټټر له جنوبه 180 کیلومتره او د کیتي بندر له جنوبه د 130 کیلومترو په فاصله کې ده. د پاکستان حکومت د طوفان د ممکنه خطرونه د خلکو د ژغورلو په خاطر تر دې دمه 2,300 نه زیات کسان خوندي سیمو ته لېږدولي دي. د بر او رګزو په خدیزو سیمه کې د سکرو په کان کې د ایسارو مزدورانو د ویستلو لپاره د ژغورنې عملیات روان دي. دا مزدوران چې شمېر درې دی د جون په 14 کان ته د باران د اوبو د ننوتلو له وجې هلته بند پاتې شوي دي. د بر او رګزو مرستیال کمشنر طیب عبدالله وایي د ژغورنې عملیات په چټکۍ روان دي.
150 کسان په دې اپریشن کې انوالو دي. دغه 90 لیبرز دي مزدوران چې کوم شفټونو کې 20 کسانو په شفټ کې کار کوي او 60 کسان چې کوم دي دا د ریسکیو 1122 دي.
په کان کې د بند پاتې مزدورانو تعلق د خیبر پښتونخوا د شانګلې سیمې سره ښودل کېږي. د مزدورانو د اتحادي او مشر عبدیار وایي دا پېښه د ټیکهدار او د انتظامی د بېغورۍ له وجې رامنځته شوې ده. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې بیروزګاری د میلیونونو خلکو ژوند زیانمن کړی دی. یادې ادارې وړ مورس یو راپور خپور کړی چې پکې پر نړیوالې ټولنې او په ترقیاتي ادارو غږ کړی چې په افغانستان کې د پانګ اچونې ته ادامه ورکړي. آی سی آر سی په خپل راپور کې لیکلي په تیرو 2 کلونو کې په افغانستان کې د خلکو د بیروزګاره کېدو کچه په څرګند ډول زیاته شوې ده. دوی وایي د بیروزګارۍ له وجې بشري بحران لا زیات شوی او له وجې معذوره کسان تر ټولو زیات اغېزمنېږي. آی سی آر سی په خپل راپور کې لیکلي د هغو معذورو کسانو سره مالي مرسته کړې چې د خپلې کورنۍ لپاره ډوډۍ ګټي. دوی وایي د روان کال د فبروري او مارچ میاشتو په منځ کې 3,802 هغو فامیلونو سره مرسته کړې چې کورنۍ کې معذوره کسان موجودو. د مشال رادیو افغان څنګه ازادي رادیو لیکي په دې اړه د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو د وزارت د نظر اخیستو هڅه کړې ده خو دوی نه دي بریالي شوي. د ملګرو ملتونو د جوهري پروګرام مشر رافایل ګرایسی ویلي د اوکراین په زاپوروژیا ښار کې موجود اټمي پاور پلانټ وضعیت د کاخوف کاوبو بند د تباهۍ له وجې جدي دی خو د نوموړي په وینا د وضعیت د ښه کولو لپاره تدابیر نیول کېږي. د اټمي انرژۍ د نړیوالې ادارې IAEA مشر ګرایسی پرون د روسیې تر قبضې لاندې زاپوروژیا اټمي بټۍ ته د پلټنو د ماموریت د مشر په توګه په داسې حال کې ورسید چې د اروپا تر ټولو لوی اټمي مرکز د خوندیتوب په اړه اندېښنې راپارېدلې دي. تېره اونۍ د کاخوفکا بند د نړېدو له وجې د زاپوروژیا بټۍ ته د اوبو رسد کم شو. یادې بټۍ ته د اوبو رسد د دې لپاره ضروري ده چې د بټۍ ریئکټرونه له ډېرې تودوخې وساتي. د اوکراین زاپوروژیا ښار ته د ملګرو ملتونو د دغه لوړ رتبه مامور د سفر اعلان د اوکراین د جوهري انرژۍ د کمپنۍ لخوا پر ټلګرام باندې وشو. ګراسي ویلي تر 3 ساعته وړاندې پورې زه پر دې نه پوهېدم چې دلته راتله او د دې بټې څخه لیدنه هم کولای شم وکنه. نوموړي خپل دا سفر انتهایی مشکل خو مهم بلله. د ایتمی بټې له سرنی وروسته چې د ګراسي قافله بیرته ستنېده نو د لږې شېبې دپاره د ځنډ ښکار شوه، ځکه چې د ډزو اوازونه واورېدل شول. خو د ایتمی انرژۍ د نړیوالې ادارې یو ویان رویټرز اژانس ته ویلي چې پلاوي ته فوري خطر نه و متوجه. یادې ادارې د دغې حادثې په اړه نور معلومات نه دي ورکړي. خبرنو پای.
اردن کو تاسو مشال لريو ته وګي خبرونه د تاسو موږ همکار نجيب عامر وړاندې کول. ک تر پای را سره پاتې شي ځنې دا مهمه طالبه هم وره. ویل کېږي د خیبر پښتونخوا بجټ به د روان کال د جون د میاشتې په شلمه وړاندې کېږي. په دغه بجټ کې د قبایلي دلو د پاره څه دي؟ د قبایلي دلو یو پخوانی پارلماني غړی وایي چې قبایلو سره جمنې نه دي پوره شوې.
د ار ڈی پی چکما وا تلر بشتار بابا سالانه وا او اغام دوی بچ ډبل کو پای خو سپور ډبل نشو.
د اورګزو د کویلی په یو کان کې مزدوران د ننګیر دي د اغوی د ژغورنې د لپاره عملیات روان دي. د دغه سیمې ډیپټی کمشنر وای
چې کوم کسان خطی دي نو اندازه دا ده چې دا 300 فوټ کې 150 کسان په دې اپریشن کې انوالو دي، لیکن 90 لیبرز دي چې کوم شفټونو کې 20 کسانو په شفټ کې کار کوي. 60 کسان چې کوم دي دا د ریسکیو 1122 دي.
په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د هنري ټولنې خلکو مظاهره کړې ده او دوی غوښتنې لري. د دغه ټولنې مشر راشد خان وایي
خو زموږ دلته څلور چې کوم دغه خبرې وي هغه میوزیک والې سره وي. زموږ بیا احمد ګل استاد او قمر جان په تاجپوشي وه ای خبره وه. بیا چې زموږ ویب سایټ او اخیری د افغانستان زموږ موسیقارانو باره کې
قبایلي سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalledio.com باندې هم اوریدلی او لوستلی شئ. او د دې ترڅنګ که تاسو غواړئ چې د سیمې او د نړۍ د حالاتو نه خبر شئ، موږ سره په ټولنیزو پاڼو لکه فیسبوک، انسټاګرام، ټویټر او یوټیوب باندې ملګري شئ. د خبرونه پیل کوو. د سر راپور تر تاسو پام راګرځوم. د خیبر پښتونخوا نگران حکومت د جون په شلمه د نوي مالي کال بجټ وړاندې کوي. د دې بجټ کچا 650 روپۍ ټاکل شوی ده. د قبایلي دلو خلک غوښتنه کوي مرکزي حکومت ته هغه ژمنې پوره کړي چې د پخوانی فاټا په خیبر پښتونخوا صوبې د ورګړېدو پر مهال یې ورسره کړې وي. قبایلي مشران له نگران حکومت غواړي چې په راتلونکي بجټ کې د هغوی د سیمو پرمختګ په پام کې ونیسي. د موضوع تفصیل شبیر جان نه وره.
دا خیبر پختونخوا د خزانه محکمه او چارواکي د نوم نه خودل په شرط مشال لیړو ته ول چې د صوبې بجټ به په شلم جون وړاندې کول شي، ځکه دلته صوبایي حکومت وفاق ته پنګو د پاره بیا بیا وینګانې کوي. نو ګوري به چې مرکز دوی ته څومره پیسې ورکوي. د هغې مطابق به بجټ کې د پنګو شمیرې وړاندې رسته کول شي. څو ورځې وړاندې مرکزي حکومت خپل بجټ کې د قبایلي ضلعو لپاره 550 روپۍ ښودلې وي. د قبایلي ضلعو مشران او ولس وایي نه مرکزي او نه صوبای حکومتونو دوی له خپل مالی حقونه ورکړي، کم چې ور سره په صوبه کې د ورګړېدو په وخت ژمنه شوی وي. د شمالي وزیرستان نه پخوانی د صوبای اسمبلی غړي میرکلام وزیر مشال لیړو ته ویل
په قبایلی ضلعو کې چې انضمام شوی دی د هغه ورځې نه اوسه پورې چې کومه وعده شوې وه 4 کال به ای آی پی پروګرام لاندې به سلر به 8 کال ورکول کېږي، 10 کال او این ایف سی اوارډ به کېږي، په هغه کې به هم دوی ته پیسې ورکول کی. نو په دې کې هر کال په اولانی کال 10 برابر اغلې دي، بیا 20 بیا 40 بیا 50 په 50 ترابه نه زیات نه دی راکړې. واغام ډېر په غیر ضروري او په بځای کارونو لګېدلې دي. دا سه بیا د ار ڈی پی چې کما وا 40 ترابه به سالانه وا واغام دوی به ډبل کوو پای خو اوسه پورې ډبل نشو.
دا خبر ځلې خبريال او شنون کې ابراهيم شینواري وای چې کوم پلان په 2013 کې په صوبه کې د ورګړېدو په وخت جوړ شوی وو چې دومره مرات او دومره پنګ به قبایلي ضلعو ته تر لسو کالو ورکوو. هغه پلان اوس هیڅ حیثیت نه لري او نه پرې عمل کیږي.
هغه پلان زه ګمان نه کړم چې اوس حیثیت لري یا هغه موجود دی او نه حکومت ته تر اوسه پورې هغه مرکزي حکومت دی که صوبایي حکومت دی هغه په دې اړه باندې بیا کومه دوباره کومه ژمنه کړې چې دغه 100 روپۍ به مونږ خامخا قبایلي علاقو یا پرمختیا لپاره ورکو. یا دا چې تر ترجیحات دي من تر اوسه پورې هغه ترجیحات نه دي کتلي چې آیا په ترجیحاتو کې د دغې علاقو بیا ودانې ده، آیا هلته صحت اسانتیاوې ورکول دي، آیا هلته سکولونه کالجونه جوړول دي، آیا هلته د مدورفت یا د تګ راتګ وسیلې جوړول دي د روزګار دپاره، او دا ترجیحات واضح نه دي.
نوموړی وایي چې تر اوسه کوم حکومتونه تیر شوي ټولو قبایلي ضلې له پامه غورځولي، نو ځکه دوی د خیبر پختونخوا موجوده څارونکي انګران حکومت ته هم هیڅ تمه نه ساتي. د مومند ضلع علم خان مومند چې سیمه کې یو سماجي کارکن هم دی وایي چې د صوبایي حکومت نه تمه لري چې د قبایلي ضلعو د پرمختګ او دی د ملک نورو سیمو سره برابرولو لپاره به را روان بجټ کې خصوصي ګامونه پورته کړي.
په ترقي لیول باندې قبایلو ته هیڅ پاملرنه اوسه پورې نه ده شوې، بلکې کوم بجټونه یا کوم فنډ لوکیټ شوی نو هغه هم بل ځای کې لګېدلی دی، په قبایلو نه دی لګېدلی. زمونږ دا خواهش دی زمونږ د ټولو قبایلو چې قبایل مخ په ترقی لاړ شي او د نورو سیمو سره وګه په وګه باندې ودرېږي او خپله ترقي وکړي. نو مونږ دا امید لرو چې د را روان بجټ کې دې د دغې دپاره پوره ټاکنې وشي.
خو ولې په دې باب له مو د خیبر پښتونخوا نگران حکومت ویان میا فیروز جمال کاکا خیل، د هغه وروسته مو د صنعتونو وزیر عدنان جلیل، او بیا مو د نگران وزیر اعلی د خزانې مشیر حمایت الله سره تماس نیول هڅه وکړي خو دوی خبرې ونه کړې. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور. دا مشال ریډیو دا
مشال لیډیو ته وګي او دونکو ورځو ورګو ته په ورګو کې د سکرو په کان کې د ګیرو مزدورانو د ژغورنې عملیات دوام لري. د یادې ضلع مرستیال کمشنر مشال لیډیو ته ویلي ژغورونکي عمله په کار بوخت ده خو د بارانونو له وجې کار اغېزمن شوی دی. د جون په 14مه د برا ورګو په خادیزو سیمه کې د باران اوبه په یو کان ورننوتی او هلته درې مزدوران بند پاتې شوي دي. نور حال د ممتاز بنګش په دې راپور کې.
د خیبر پختونخوا په قبایلي سیمه او رګزو کې د کوئلې په کان کې را لاندې شوي مزدورانو د ژغورنې عملیات درې ورځې هم روان دي. پیښه د جون په 14مه بره او رګزو خدیزو سیمې سره نږدې په یو کان کې رمخته شوې وه. د ځایي پولیسو ویان محمد موسی د پیښې پخلی کړی وو او مشال ریډیو ته ویلي ول په کان کې را لاندې شوي مزدوران د شنګلې ضلع سره تعلق لري. د رګزو ضلع ډپټي کمشنر طیب عبدالله د جون په 15مه مشال ریډیو ته ویلي کان کې را لاندې شوي مزدورانو ژغورنې عملیاتو کې د ژغورنې ډلو په شمول یو نیم سلونه زیات کسان شریک دي.
150 کسان په دې اپریشن کې انوالو دي، دغه 90 لیبرز دي مزدوران چې کوم شفټونو کې 20-20 کسانو په شفټ کې کار کوي، او 60 کسان چې کوم دي دا د ریسکیو 1122 دي، او یو بل ډیپارټمنټ ته هغه ته وایي سپیشلایزډ ماين ریسکیو، دا چیف انسپکټریټ اف ماينز سروي. نو دا غي سپیشل ټیم راغله دي د جلوزي پېښور نه، نو اغي هم موجود دي.
نو موري زیاته کړې چې بیا بیا باران لوجه د ژغورنې ډلې د مشکلاتو سره مخ دي، خو را لاندې شوی مزدورانو د کار نه رسیدو پورې به عملیات دوام لري.
د دې چې کوم کسان خطي دي نو اندازه دا ده چې دا 300 فوټ کې دي، لکه ماین چې شروع شي دا غي نه ولاندې 300 فوټ کې دا، او دا اوپر راغلی وو په سره، مطلب دا دی چې یو فلاش فلډ غونټ راغلی وو د اوبو تندر ورته نه وي، هغه سره پکې شګې هم راغلی دي. اوس هم دا 50 فیټ شګه هغه پاتې ده کوم اوبو سره راغلی وه، نو هغه کې دا ده چې دا نن پکې نور باران هم وشو، نو هغه باران چې پکې وشي نو بیا پکې مزدوران دن نه ځکه کار نشي کولی چې هغه پکې بیا ډوبي.
په اړه د جون په 15مه د قانون انسپکټر رحمداد د پیښې په ځای رسنیو ته ویلي د ژغورنې عملیات په خطو روان دي. عملیاتو کې د مرستندوی ډلې ریسکیو یو یو دوه دوه په شمول د جلوزی، هنګو او د دره ادمخیلو د ژغورنې ډلې برخه اخلي. ولې دا یو تخنیکی کار دی ځکه دوی دا نشي ویلي چې عملیات به نور څومره وخت واخلي.
پدې کانه کسان شپه په خپل راو ده، مطلب هغه سیف پیسه سره کوم دې اسکیپ شو پدری کسان کا ټریپ شو، دا یو داسې ټیکنیکل کار دی چې پدې کې بدا سوچ کوي جلدی باندې کوي چې سیفي طریقې سره وشي، لیټ وشي خو سیف طریقې سره نورم بچت شي او چې کوم نه دا کسانو ریکوري موشي. او پدې کې دا ټایم لیمټ دی چې څوک دا وایي چې فرض کړه په 2 غنټې کې کې 3 غنټې کې.
بلخوا کان کیندونکو د اتحادی یو مشر عبد یار د جون په 14مه پیخه د کان انتظامیا او د ټیکیدار بي غوري ګرځولې و او ویلي ول چې د قانونو چیف انسپکټر له طرفه دوی ته ویل شوی ول چې برنونو کې د باید په قانونو کې کار و نه کړی. په اړه د قانونو مشر انسپکټر فضل رازق بیگانه وخت مشارې دیو ته په یو پیغام کې ویلي د ژغورنې عملیات سرته رسیدو وروسته به دوی د پیخي پلټنې شروع کوي او د سر غړونکو په ضد به کاروي کوي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهات.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو کراچۍ ته ورزو. د کراچۍ د خاروال په انتخاباتو کې د پیپلز ګوند نوماند مرتضی وهاب د جماعت اسلامي امیدوار حافظ نعیم الرحمن ته ماتې ورکړې ده. له نتیجو سره سم د نعیم الرحمن د 1/16 په مقابله کې مرتضی وهاب 1/3 رایې ترلاسه کړې او کراچۍ خاروال منتخب شوی دی. د جماعت اسلامي کاندید په دغو انتخاباتو کې د درغلي او تورونه پوری کړي دي چې پیپلز ګوند لخوا یې تردید شوی دی. نور حال له کراچۍ نه نیاز علي خان راکړي.
د پاکستان الیکشن کمیشن د دغه ټاکنو ریټرننګ افیسر نذیر عباس بیا د ټاکنو وروستو خبریالانو ته وویل د پیپلز پارټۍ مرتضی وهاب 1/3 ووټونه اخیستي او خاروال یا میئر وټاکلی شو. د جماعت اسلامي کاندید حافظ نعیم الرحمن 1/16 ووټونه ترلاسه کړي دي. د نذیر عباس په وینا چې 2 غړي غیر حاضر وو، چې پکې 1 غړي د پاکستان تحریک انصاف او 1 غړي د تحریک لبیک TLP غړي وو چې ووټ یې نه دی اچولی. د PTI 10 غړو د کراچۍ د میئر لپاره د ووټ نو ورکولو فیصله کړی وه او د کراچۍ په آرټس کونسل کې جوړ پولینګ سټیشن ته هم نو راغلی. دغه راز د کراچۍ د ډیپټي میئر په څوکۍ بیا د پاکستان پیپلز ګوند کاندید سلمان عبدالله بلوچ ګټلې ده. د کراچۍ ښار د میئر ټاکلې کېدو وروستو مرتضی وهاب خبریالانو سره په خبرو کې د خپل ګوند ترڅنګ د نورو ګوندونو غړو مننه کړې او ویلي چې د ښار د پرمختیا لپاره به کار کوي.
جو اعتماد کا اظهار کیا کہ اس پر پورا اتریں گے،
چې خلکو په مونږ باور کړي مونږ به پوره کړو، د ښار د پرمختیا لپاره به کار کوو. څوک چې د درغلي تورونو پوری کوي د هغوی سیاست په دغو تورونو ولاړ دی. مونږ د نفرت سیاست نه کوو، مونږ د یووالي، مینې او محبت او کار کولو سیاست کوو. او نن سهار د کراچۍ ښار لپاره د ترقې ګامونه واخستل شو.
په کراچۍ کې د مرتضی وهاب د ګټي سره په سن کې د خاروال یا میئر په ټولو شپږو څوکو پیپلز ګوند کامیابی ترلاسه کړه، چې پکې د کراچۍ نه مرتضی وهاب، د حیدرآباد نه کاشف شورو، د سکر نه ارسلان شیخ، د امیرپور خاص نه عبدالرؤف، د شهید بنظیر آباد نه رشید بټي او د لړکانی نه انور علی ګټه ترلاسه کړې ده. بلخوا د کراچۍ خاروال له ټاکنې وروستو د یوې خبري غونډې په محل د جماعت اسلامي کاندید حافظ نعیم الرحمن وویل چې 1 تختولې شو غړو پرتله د ښار ټاکنې د منلو وړ نه دي. نوموړي وویل چې اوس زموږ سره درې لارې دي، دغه ایوان، عدالت او سړکونه. منګ بخپل فیصله کوو چې کومه تګلاره خپل کړو.
آج پاکستان کی جمهوری تاریخ کا بدترین دن ہے.
نن د پاکستان په جمهوری تاریخ کې تر ټولو بد ورځ ده. نن پیپلز ګوند په زور په غیر جمهوری طریقه د کراچۍ ښار د خلکو رائے تختولې ده. نن دا تماشا ټولې دنیا وکتله چې دوی په دې ټاکنو کې څومره درغلي کړي. د سین حکومت د پولیسو په زور د پاکستان تحریک انصاف 1.5 غړي تختولي او د خپل خوخي نتیجه یې اخستل ده.
کو اغوا کرکے اپنی مرضی کا نتیجہ حاصل کیا ہے.
دا جماعت اسلامی په وینا چې د کراچۍ د میئر په ټاکنو کې د درغلو په ضد به په ټول ملک نن د جون 5/18 تور ورځ مانسي. بل اړخ ته د جماعت اسلامی مشر سراج الحق د جون په 15 په ټویټر ویلي چې د منتخب غړو تختول د وټونو حقستل بدماشي او د درغلو په ذریعہ د کراچۍ میئر ټاکنه په عین او جمهوریت باندې سوالیه نشان دی. هغه ویلي ک پر لپسې له جمهوریت سره دا ډول ټوکی وشي نو د خلکو پاتې باور به هم لمنځه لاړ شي. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف وایس چیئرمین شاه محمود قریشی بیا په ټویټر ویلی دی چې پیپلز ګوند پارټۍ به ګټلی وي خو جمهوریت به خامخا بیللی وي. د سن حکومت د مزدورانو وزیر سید غنی او نورو وزیرانو دا تورونه رد کړي او ویلي چې خلکو په موږ باور کړي. د جماعت اسلامي او PTI ناکامي ده چې خپل غړو ولا ووټ ورنکړو.
9 مئی کے واقعات کے بعد پورے ملک میں
دی وایي چې د 9 مئی د پیښو وروستو په ټول هیواد کې د PTI غړو پلویانو خپل ګوند پریښودې دي. په کراچۍ کې هم ډیرو کسانو د PTI سره خپل تعلق ختم کړي او نن هم هغه 1.5 غړي ووټ اچولو لا نه دی راغلي او په ښکارای ویلي چې د عمران خان پریکړه نه منو او جماعت اسلامي له ووټ نه ورکوو. په دې کې زموږ هیڅ قصور نشته. د PTI هغه غړي چې په میډیا ښکار شوي خبرې کوي د هغوی د تختونې تورونه په موږ لګي. بلخوا د پیپلز ګوند مرستیال مشر او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری مرتضی وهاب ته د کراچۍ خاروال په ټاکنو کې په ګټه مبارکي ویلي او ویلي دي چې د استادو بریا د ګوند د پلویانو د مهنت نتیجه ده او ویلي چې د خپلو دفترونو دروازې د ولس پر مخې خلاصې وساتي. په عین وخت کې د پاکستان پیپلز ګوند مشر او د بهرنو چارو وزیر بلاول بټو زرداری د مرتضی وهاب په ګټه بیا ویلي چې نن د پاکستان پیپلز ګوند تاریخي بریا ترلاسه کړه او دا بریا د ټول پاکستان بریا ده. نوموړي ویلي چې دا بریا د کراچۍ د خاریانو او د اوږدې مبارزې د قربانیانو نتیجه ده. د هیواد په اقتصادي مرکز کې د نفرت او فرق سیاست خپل انجام ته رسیدلې. ډیموکراسي تر ټولو ښه انتقام دی. د کراچۍ د خاروال په ټاکنو کې د ووټ اچولو په مهال د پاکستان د آرټس کونسل نه بهر د جماعت اسلامي او د پیپلز ګوند د پلویانو ترمنځ انخطي هم شوي چې بنخطو کې 15 کسان ټپیان شوي هم دي او پولیسو په کې 8 کسان نیولې دي. د کراچۍ پولیسو د سیمې ډي آی جی عرفان علي بلوچ خبريالانو ته وویل انخطي رستو له هغې پیل شوي چې د پیپلز ګوند مرتضی وهاب په ټاکنو کې د ګټلو خبر خپور شو. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د پاکستان مرکزی بینک وایي چې روان مالی کال په بهر ملکونو کې میشت پاکستانیانو د تیر مالی کال پر تل کمې پیسې لیږلې دي. سٹیٹ بینک د جون پر 14 په ټویټر په بیان کې لیکلي چې د روان مالی کال د جولای نه تر مئی میاشتې په ترسیلاتي زر کې د تیر مالی کال د همدغه مودې پر تل 12.8% کمې راغلی دی. دا چې په ترسیلاتي زر کې د کمې وجوهات څه دي او حکومت ته کوم اړین ګامونه پورته کول پکار دي، تفصیل ملیحا میرزاده راکړي.
د پاکستان مرکزی بینک وایي د روان مالی کال په 12 میاشتو کې د بهر میشتو پاکستانیانو لخوا په لیږل شوو پیسو کې 12.8% کمی راغلی دی. سٹیټ بینک آف پاکستان د جون په 14 ناوخته په ټویټر په بیان کې لیکلي چې د روان مالی کال 2022-2023 د جولای نه تر مې میاشتې د پاکستان ترسیلاتي زر 24.8 ارب ډالر وو. د دې مقابل د تیر مالی کال په همدغه موده کې د پاکستان ترسیلاتي زر 28.4 ارب ډالر وو، دا ځل پکې د 3.6 ارب ډالرو کمی راغلی دی. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان ور لمخت اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF سره د 6.5 ارب ډالرو د قرضې د تړون د بل او وروستي قسط چې 2.2 ارب ډالر جوړیږي په اړه خبرې لا بشپړې شوې نه دي. د پاکستان د مرکزی بینک شمیرې ښایي چې په بهر هیوادونو کې میشتو پاکستانیانو کې تر ټولو زیاتې پیسې له سعودي عرب، ورپسې متحده عرب امارات، برتانیا او امریکانا پاکستان ته ورلیږل کیږي. په متحده عرب اماراتو کې میشت بخت خان مشال ریډیو ته ویل چې ځینې کسان د کورونو د خرچو لپاره او ځینې نور یې د سرمایه کاری او جایدادونو اخیستو لپاره پیسې پاکستان ته لیږي.
په یو ریګولر بیس باندې موږ خپل د کور د ضرورتو مطابق هغه لاغه پیسې لیږو. که ډالر برخې جی که کته کوزي زمونږ هغه پیسې بالکل مستقل بنیادونو باندې موږ لیږو، ځکه چې که ډالر خېږي او روپۍ غوزي نو هلته کې د هغې سره هغه افراد کمی هغه انفلیشن ریټ هغه سیوا کیږي، نو د هغوی ضروریات نور هم سیوا کیږي. دې نه علاوه بعضې خلک چې هغه دلته کې کاروباریان دي او دلته کې بار انویسټمنټ کړی دی او هغوی چېرته پیسې ګټي نو هغوی داسې شته دی ملګري چې هغوی پاکستان کې چې دی نو هلته په پراپرټي کې انویسټمنټ کوي یا چې دی نو په نور ځایونو کې انډسټریز کې انویسټمنټ کوي، خو هغه ډېر زیات کم دي.
اقتصاد پوهان ترسیلاتي زر د پاکستان د اقتصاد لپاره یو مهمه برخه بولي او د کمېدو یو شمېر وجوهات بیانوي. د اقتصادي چارو خبریال مبارک زیب د جون په 15 مشال ریډیو ته ویل چې په تیر حکومت کې د بهر میشتو پاکستانیانو لپاره یو امنیسټي سکیم متعارف شو چې لمخې د پلاټونو کورونو اخستو لپاره زیاتې پیسې لیږل کېدل شروع شوې. هغه سکیم کې دا و چې د جایدادونو په اخستو کې به د بهر میشتو پاکستانیانو نه تپوس نه کېدو چې د پیسو ذریعہ صدا، خو کله چې هغه سکیم ختم شو نو خلکو پیسې لیږل کمې کړې. خو د مبارک زیب په خبره د اقتصادي مشکلاتو سربیره په پاکستان کې سیاسي عدم استحکام هم هغه وجدا چې بهر هیوادونو کې میشت پاکستانیانو په ملک کې سرمایه کاری یا جایدادونو اخستو ته زړه نه ښه کوي.
تیر شوی یو نیم کال کې موږ وکتل چې د ملک باره کې کم یو ایمیج جوړ شو چې دلته کرپشن دی، امپورټډ حکومت دی، نو بهر چې کوم ور سیس پاکستانی هغه کې لګوندې کې خدشه یا پریشانی پیدا شو چې پته نشته چې دلته چې کوم پولیټیکل انسټیبلټی دا چې دا وو پیسو به داسې نه چې هغه ډوبی شي، نو هغه فیر فیکٹر په وجه باندې چې کوم دی نو هم پیسې دلته راتله کم شوي. منتلی لیول هوډ والا خوراتله حکم چې اډیشنل پیمنټس وراتله اډیشنل نیشنل پیسے براتے دے انویسٹمنٹ دا پارا گا سلو ڈاؤن شی بیکاز اف پولیٹیکل انسٹیبلٹی
دا کارپوہانو پ فکر دا سیاسی عدم استحکام مانا دا ہواد روان سیاسی حالاتی پ پاکستان کے دا تحریک انصاف حکومت دا تیر کال پ اپریل کے ختم شو عمران خان دا مخالف گندونو ائتلاف پی ڈی ایم لخوا دا عدم اعتماد تحریک لارے دا وزیر اعظم ل چوکے لری کڑ شو دا غیروس تے عمران خان پ مظاہرو لاس پورے کڑ او تر ٹاکل شی وخ مخ کے دامو انتخابات غختنه کوي خو پ عمران خان دا نہم می دا واقعات سربیره دا درغلو یوش مر کے سونا درج شوی دی اقتصاد پوهان روان حالات ته پاکستان د اقتصاد لپاره خنه بولی مبارک زیب مشال ریډیو تو ویل چې د نورو وجوهاتو په ګډون په ترسیلات زر کې کمی د پاکستان د اقتصاد لپاره پراتلونکو کې خرابې نتیجې لرلې شي
دا ایکسټرنل انفلو سی دی د میټنس شکل کې د ایکسپورت په شکل کې او د انویسټمنت په شکل کې دا درې وانه چي دي هغه کم شي وي د نو اوبویسلی د دې په وجه باندې زمونږ چیلنجز نورم سیوا شو زمونږ فورن ایکسچینج ریزرو نورم بلاندې راو غرزه دا وغړې مینیمم لیول باندې دی او باقی په وجه باندې زمونږ ایکسچینج ریټ باندې هم ډېر اثرات دي زمونږ روپې چې دا هغه انسټیبل هغه تقریبا نیرلی 300 پلس باندې چې کوم دی وخت کې هغه ټریډینګ کیږي
د بهر میشتو پاکستانیانو پیسې د پاکستان د اقتصاد لپاره ډېر ارزښت لري حکومت ته د لپاره یو جدا وزارت او اداره هم جوړ کړی ده په اماراتو او سعودي کې اوسیدونکو ډېر پاکستانیان د بانکي لارو پرته په حواله او هونډي پیسې لیږدولو ته ترجیح ورکوي په حوالہ او ہنڈی کے د بینکی لارو پشان ڈیرے کاغذی کاروائی تا ضرورت نوی اقتصاد پو خبریال طاہر شیرانی مشال ریڈیو تو ویل باید پاکستان هغه عملی گامونه پور تکڑی چې پارزی تو گنا بلکہ پوگد محال مودہ کی اقتصاد تا گٹھو رسیگی
حکومت دعوی کی چی فار اوورسیز پاکستان استدی انسینٹیوز ور کی چگا پراپر او لیگل چینل استعمال ای ریمیٹنس دی پارا دا حل دے چی ایکسپورٹ ریمیٹنسز فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ دا به سوال کول ضروری کا ایم ایف پروگرام و هم سی اغه یو قسم ارزی ارینجمنٹس دی لانگ ٹرم یا سسٹینیبل چکم پالیسی دا غدا دا چې تاسو په خپل ډالرز په خپل خپل کارو حواله سره پیدا کوی دا حواله هوند دی ډیسکریج کی پریکټیکل سټپس په کار دی پاکستان ته د دې پار چې مونږ خپل ډالر کا مونږ پیدا کو ایکسپورت په ذریعہ ریمیټنسز په ذریعہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ په ذریعہ بیا مونږ ته نو قرض اخلو او کا اخلو معمولی با اخلو
دا پاکستان د خزانه وزیر ساکدار د جون په نهمه د قومي اسمبلی په غونډه کې د بجټ د کولو پر مهال ویل چې حکومت په بهر ملکونو کې میشتو پاکستانیانو لپاره په غیر منقوله جائیداد اخستو د 2% ټیکس د ختمولو وړاندیز کړی دی د دې ترڅنګ د 50000 ډالر نه زیاتې پیسې لیکدونکو ته د ډایمنډ کارت په جاري کولو یې هم خصوصي رعایتونه اعلان کړل اسحاق دار ویل چې له بهر ملکونو نه راتلونکو پیسې د بهرنیو اسارو د زیرمو یو مهمه برخه ده چې د برآمداتو 90% برخه جوړوي
تاسو مشال لیډو ته وګورئ اوریدونکو په پیښور کې مېشتا هنرمندانو له حکومت غوښتي په ګورګټای سیمه کې دی ورته د میوزیک سټریټ یا د موسیقۍ د کوسی په نوم یو کوسه ځانګړي کړي دوی ځینې نورې غوښتنې هم کوي چې پکې د کمروجان او احمد ګل تاجپوشي او له افغانستانه پیښور ته د کډه شو هنرمندانو مالی امداد کول شامل دي په دې اړه نور تفصیل عظمت علي شاه
دا خیبر پختونخوا هنرمندانو پیښور کې د هنر زی یا میوزیک سټریټ جوړولو غوښتنه کړې دا جون په 15مه پیښور پریس کلب کې د هنرمندانو اتحادی هنري ټولنې میډیا سره په خپلو خبرو کې وویل چې حکومت ته ورته په پیښور کې د هنر د زده کړو لپاره بیل زی جوړ کړي د اتحادی مشر او سندرغاړي راشد خان مشال ریډیو ته وویل چې تیرو حکومتونو ورسره جمعنې کړې وي خو تر اوسه یو غوښتنه هم نه ده منل شوې
خو زموږ دلته څلور چې کوم دغه خبرې وي هغه میوزیک والے سره وي زموږ بیا احمد ګل استاد او کمرجان په تاجپوشي و ای خبره و بیا چې زموږ ویب سټ او اخیری د افغانستان زموږ موسیقارانو باره کې نو دا حکومت او تیر حکومت داخله چې موږ وکړو نو د دې خدا غا دغه دی چې سور دی دا بلکې خاص د زموږ د آرټ او د فن خلک چې کم دی کدا صاحب سین آرټ کونسل وګوري یا نورس دغه وګوري نو هیڅ چا دې خبره سره نه اوري او نه چې تورېدلې ده ځکه چې په میوزیک باندې ستا یو روپۍ هم پاکستانی نه لګي کته سبا غواړم سبا خپل امتداد میوزیک کولول شي نظام چې په دې دی وخت ناخلي او دا یو تاریخي پروجیکټ دی د کولو کی او د میوزیک فنکاران ته ورکړی شي ګورګټی چې کومه ده دې سره به نه صرف د پیښور بلکې زموږ د ملک بم پر سره خشي
سندرغاړي فضل وهاب درد مشال ریډیو ته وویل چې افغانستان کې د طالبانو د حکومت راتلو وروسته ګڼ شمېر هنرمندانو د پاکستان مختلفو سیمو ته کډه کړې باید چې حکومت او پولیس ته هنرمندان نه تنګوي او دوی د قانوني اسناد برابر کړي
څنګه چې موږ د افغان موسیقارانو خبرنن وکړه چې یغوی ته هغه وتر کې هم مسلې دي سره خطرې هم دي التم زه نشتا نو مطلب داري یو بین الاقوامی قانون سره چې چاته سر خطری یا هغه مطلب داری ان لیگل طریقه باندې مراغلی خو د پناه گزینو لپاره څه قوانین دي موږ د حکومت د مطالبې لرو چې یاره دا دی یو حساسه طبقه ده او دی ته دی دلته په اسانۍ سره ځای ملو شي او د سیکورټي انتظامات شي.
د خیبر پختونخوا د کلتور د ادارې ډایرکټر اجمل خان په وینا چې د میوزیک سټریټ د جوړولو په پروژه کار روان کړی او ډیر زر به په پیښور کې د هنر د زده کړو لپاره بل ځای جوړ کړي.
اصل کې دا د انټیریئر او د هغې کار دی نو دا به د فیډرل ګورنمنټ سره ټیک اپ کول پکار دی. ٹھیک ده. او د میوزیک سټریټ چې کوم ده په دې زموږ کار روان دی مې چې د میوزیک سټریټ دې زموږ سره ارینجمنټ وکړو.
دا هنرمندانو په وینا چې د افغانستان نه کډه شوي سندرغاړي او موسیقاران د هنري کار نه لرلو له امله د اقتصادي ستونزو سره هم مخ دي. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ سات کې 12:30 وشوي په خیبر پختونخوا کې او د خبرونو لنډیز د نجیب عامر نه.
بحیره عرب پورته شوی سمندری طوفان د هند د گجرات ریاست ساحلی سیمو ته رسیدلې خو د پاکستان د موسمیت اداره بیا وایي چې د هغوی لوري ته د بې پر جای په نوم د دې طوفان زور نور کم شوی دی. د پاکستان د چاپیریال او اقلیمي بدلون چارو وزیر شیری رحمان ویلي د طوفان رفتار ورو کم شوی دی خو مرکز کې دننه د تیزو بادونو بخاراتو شدت برقرار دی. د بر او رګزو په خادیزو سیمه کې د سکرو په کان کې د ایسارو مزدورانو د ویستلو لپاره د ژغورنې عملیات روان دي. دا مزدوران چې شمېرې درې دی د جون په 14 کان ته د باران د اوبو د ننوتلو له وجې هلته بند پاتې شوي. د پاکستان مرکزی حکومت د تیلو د موجوده بایو دم ګړې ته د پر ځای ساتلو اعلان کړی. د پاکستان د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار پرون په یوه خبري غونډه کې ویل حکومت پریکړه کړې چې د پټرول او ډیزل اوسنۍ بیې به د جون تر 1.5 نیټې پورې نه بدلوي او پر خپل ځای به یې پرېږدي. د سره سړیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې بیروزګاری د میلیونونو خلکو ژوند زیانمن کړی دی. یاد ادارې وړمه ورځ یو راپور خپور کړی چې پکې پر نړیوالې ټولنې او په ترقیاتي ادارو غږ کړی چې په افغانستان کې د پانګې اچونې ته ادامه ورکړي. د ملګرو ملتونو د جوهري پروګرام مشر رافائل گراسی ویلي د اوکراین په زاپوروژیا ښار کې موجود اټومي پاور پلانټ یا بټۍ وضعیت د کاکوفکا اوبو بند د تباهۍ له وجې جدي دی خو د نوموړي په وینا د وضعیت د ښه کولو لپاره تدابیر نیول کېږي.
تاسو مشال لري ته وګورئ د خبرونو لنډیز مو د نجیب امیر نوارید وو اوس د خبرونې طرف ته راځو. د سر راپور تر تاسو پام راګرځوم. د مومندو د انبار تحصیل خلک غوښتنه کوي چې حکومت د هغوی په سیمه کې د نادر یا د شناختی کارتونو دفتر پرانیزي او یادې هم ورته ګرځنده ګاډي ورواستوي. د خلک شکایت کوي چې هغوی د شناختی کارتونو د جوړولو لپاره یک غونډه تورزي. مشال ریډیو پر دې اړه هڅه وکړه د حکومتي چارواکو دریض معلوم کړو خو بریالي نه شو. د سیمې یو چارواکي په تیرو ورځو کې ویلي وو د خلکو ستونزې ته معلومی دی او ډیر دربه د امبار په حدو کورونو سیمه کې یو دفتر پرانستل شي. نور حال لشانه واسترګ زینه
د امبار تحصیل ولز غواړي دغه سیمه کې دی ورته د شناختی کارتونو دفتر پرانستل شي. امبار د یک ورن د نادر دفتر اته 80 کیلومتر لري او غریزه سیمه ده چې سرکونه هم خراب دي او خلک وای لک تر لک 3 غنټه سفر کوي نو هله یک ورن دفتر ته ورسی. د امبار اوسیدونکي سماجی کارکوونکي مقصود خان مشال ریډیو ته وایي د شناختی کارتونو دفتر مانا نادره د نشوالي د وجې د دوی نارینه او زنانه د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي.
چې الته زموږ ځینې زنانه د سیچا بیماری زنانه او ته ډیر زیات تکلیف دي. بل الته وسنه سبب لري ولې سیکټیانو خبره ده نو الته کله سیکټین کله نور د غني نو موږ تا 500 روپو پاره به چې کوم ده کنه هغه موږ ته په 8000 د غریب ولست تمام شي. نو زمونږ د حکومت لپاره زور د مطالبه کو چې موږ ته د انبار کې خپل سنټر کولاو شي ځکه چې موږ نه په پاوته کې کار جوړې نه له پنور ځین کې جوړې موږ ته د نادرا غو وینګ غاړن ناراضي ځکه چې بنور تحصیلونو کې ګرځل ته نادرا هم شته ارتي اول ته ګرځي کور په کور او
د شماریاتو د ادارې لخوا د انبار آبادی د اوی او زر زیاته خودل شوی. دغه سیمه کې تر دې وړاندې یوازې د نادره محکمې موبایل خدمات مانا ګاډه به ورته خو هغه هم د ولس په خبره چې د ډیره موده وشوه نه ورځي. د دوی کواړوي او کلوي کارونه د یکون دفتر ته ورځي. میرویس خان هم د انبار اوسیدونکی دی. مشال ریډیو ته وایي
دلته خلق د فرنګي د لپاره د شنتی کار د جوړولو لپاره غلنۍ ته یو غونډه تشریف وړي او ولته ځي. نو د عام چې کم سینایسي جوړیږي یا فرنګي جوړیږي نو د هغې کم نارمل فیس 750 روپۍ د شناختی کارډ د دوران 50 روپۍ د فرنګي دی. او د دې عوام د دې باشندگان چې کله فرنګي جوړوي نو 3000-4000 روپۍ هغو فرنګي هغو خرچه راځي، دوران په شناختی کارډ باندې 5000 روپۍ خرچه راځي.
د امبار یو بل اوسیدونکي سعدالدین مشهد رډي ته وویل د دوی سیمه کې ځمکې هم ډېر دي، سرکاري ودانۍ هم پکې شته. که نادرا غواړي چې دفتر جوړ کړي دوی ورته وړیا ځمکه ورکولی شي. ده زیاته کړه که په تیاره ودانۍ یې جوړول غواړي نو دوی ورسره هر رقم مرستې کولو ته هم تیار دي.
زمونږ زنانه مشران سپینګیری ځوانان چې کله د کار جوړولو دپاره سهار ښکته که غونډ ته لاړ شي هغوی د ماسپښین مازدیګر پورې انتظار وکړي او د هغوی هغه کار ونیشي، هغه کار یې جوړ نشي او واپس راشي. دغسې زمونږ یو کارډ جوړولو دپاره 4-5 چکر وهل په غاړه یي. دغسې د 10000 نه ونیسه تر 40000 پورې زمونږ په یو کارډ شناختی کارډ په جوړولو باندې خرچه راځي.
آیا په انبار کې به د نادره دفتر یا د نادره کوم ګاډی مقرر شي چې د دغه خلکو ستونزې ورسره هوار شي؟ مشهد رډیو همدغه پوښتنه د کمشنری انتظامی د دفتر سره شریک کړه خو ته جواب نشو ملاو. البته په 6 جون د کوزا محمدو د اسیسټنټ کمشنر د دفتر په فیسبوک پاڼه دوی لیکلي ډیپټی کمشنر مومن په امبار کې د نادرا د دفتر د پرانستلو منظوري ورکړې ده او په لنډ ورځو کې به په حد کور سیمه کې د دفتر د بار حکم ځای هم وټاکل شي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ او لیدونکو په ملکن ډیویژن کې د نا رجسٹر شو گاډو چې ورته نان کسٹم پیډ هم وای مالکان وای حکومت دادل په بجټ کې د هغوی لپاره څه قسم رعایت نه دی ورکړې. دوی وای تمه لرله چې د هغوی گاډي به په رعایتي ټیکس سره رجسٹر شي نو خو داسې نه دي شوي. په دې اړه نور تفصیل د مونږ همکار نیاز احمد خان نه.
د سوات قمبر په جرنلی سړک د گاډو خرڅون کې د بارګین مالک جان پرویز اور پیکاکی وای چې د 1300 راهسه د موټرو خرڅولو کاروبار په ټپه ولاړ دی ځکه چې سخت کال د مرکزی حکومت بچت نه تموا چې ملکن ډیویژن کې په لکونو گاډو ته ريجستر کول لپاره سکیم ورکړي او دغه گاډي بعد د ملک په نور برخو کې چلول آزاد شي.
افوا جوړ کړ شهر په 2000 کې اس کی کسٹم لګی نو په خلکو گاڑی دومره ګران کړل چې د حد نه زیات ګران شو وسو کې ارزان ورکې نه او ګرانی خلک لري نه خلک دغه شانتي بس مزدوري نشته خرچې ډیر زیات دي.
سره پیسې دي کوم په انویسټ کړی
نو یره په هر بون روپې انویسټ کړی دي. باقي کې مطلب دا دی چې وکیلان دي، ډاکټران دي، پولیس والے دي، کارخانه دار دي، ار سړی بس گاډي اغستی ولړ دي، په خپل باندې اغستی ولړ دي او صدغه دې څه د خرص دغه نشته.
د ملکن چکدرې 50 کلن سید غلام اکبر بچا چې د 1300 کالو راسي د موټر خرصولو روزګار کوي وای چې په ملک کې گرانی او بیا د روپۍ په قیمت کې کمی لوجه روزګار خراب شوی دی. تیلو گرانی سره هم موټرې ولاړې دي.
دا کوم ماډل دی؟
دا 2003-04 ماډل.
هغه روپۍ سو دي
نه حالت
روپۍ نه حالت بارګین خو 50 کال مو شو په دې فیلډ کې کنه او په دې کې زما سره دلته پته چې د ټوله کمزورې ګاډه په دې بارګین کې زما سره شته پکې نه چوت ګاډه پکې نشته زیاده شلو لګیا لسو خو دا چې سب کتاب ملکن ډیویژن کې سوچو کې ټول دا پیسې چې څونه دا انویسټمنټ د خلکو کړی دی په دې جاپانو کابلو ګاډو کړی دی دا ټول پیسې دوبۍ ته تللی او جاپان ته تللی او جرمنی او هرڅه ته تللی دلته صرف دا ټیم مونږ ته پروت دی. لکه مونږ ته داسې څوک نشته دا قوت خرید چې د ګاډی والی ګاډی په پیسو هغه سر صرف د وړو پیسې نشته چې دی په دوکاندار نه اوړو والی موټر بده پسو والی.
د شنګلې چکې سر رحمان سبحانی چې د محکمه تعلیم نه ریټایر دی او د 1300 کالو راهسې غیر ریجستر موټر ګرځوي وایي چې ملکن ډیویژن کې د ټیکس قانون نشته. کال 2013 کې حکومت د گاډو ريجستر کول لپاره یو سکیم ورکړو چې پکې په لکونو گاډي ريجستر شول او ځای خلکو ته سہولت راغې.
د کوزو فرصت د ایکس گاډه ما سره ده
هغه 10-12 لاک روپے ماته پروته او دا چې کسٹم پیډي کته په خبرو په سیټل ایریا کې نو د دې قیمت کم از کم 25-30 لاک روپے دی، نیمه نه زیات دغه دی. خو زمونږ د حکومت ته دا یو ریکوست دی، دا چونکه د زلزلې ځپلې د طالبانو وهلې د سیلابونو وهلې علاقې دي، ډېر غربت دی دلته. نو کو فرض کا دی هغه یو پیرا امنیسټي سکیم ورکړی، هغې کې خلکو ته پوره فایده حاصله شوه. نو دا به د حکومت د ریونیو هم په اربونو روپۍ دې کې داخل شي او د خلکو ته هم یو سهولت به ملو شي.
د ملکن ډیویژن موټرو ټیکس اغستونکو او رجسټر کوونکو ادارې اکسایز اینڈ ټیکسیشن مشر جاوید خلجی وای چې دا وخت په ملکن ډیویژن کې تر 3.5 لک نه زیات غیر رجسټر ګاډي دي چې ورته حکومت ناقانونی وای او دې سیمې ته سمګل شوي، خو ملکن ډیویژن کې د ټیکس قانون نشته ځکه چلی دی شي. دی وای دغه رجسټر کول لپاره به مرکزی حکومت خصوصي قانون جوړوي، بلخو مرکزی حکومت د یو کال لپاره ملکن ډیویژن او پخوانی قبایلو ضلعو ته د ټیکس نه ورکولو رعایت ورکړی چې ورسره د ګاډي د جون کال 2040 پورې چلی دی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال ریډیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو، د ټکنالوژۍ د ترقۍ باوجود د پیښور په موسازي سیمه کې له پیډیو راهیسې د کولالۍ کسب لا هم روان دی. ځای خلک وایي دا کسب ورته د پلار نیکه نه پاتې دی. په یاد سیمه کې میرمنې او ماشومان هم د خټو نه د لوښو جوړولو په هنر پوهیږي. د مشال ریډیو خبریال وسیم سجاد یاد کړی ته ورغلی دی او دا راپور یې موږ ته رالېږلی.
د پیښور نورخاته طرف ته 2.5 کیلومتره لري درې کلي د کولالانو کلو په نامه مشهور دي. په کولالانو کلی کې اوس هم په زرګونو کالو پخوانی طریقه د خاورې لوښي جوړول کیږي. دلته د هر دویم کور په منډو کې د کولالۍ ماشين او د لوښو په خولو بټۍ لیدل شي. په یاد ځای کې خلک په کوم عمرۍ کې کولالۍ زده کوي او په کورونو کې زنانه هم د خاورې لوښي جوړوي. کولال ارشاد خان د کولالانو کلو په اړه وایي.
رجی دا درې دغه کلی دی، یو زرخانه ده، یو مسیزو ده او یو سوریز پایان دی. نو دې کې کم از کم چې نینه نو دغه درې سالور سوه کورونه دي اورې او بس لوی واړه لګي او د خپل کې سب کوي دا لشل لپه پکې بس غټي دا لال رزق دي.
کولالان د سحر نه تر مازیګره پوری کار کوي. اول خاور صفا کوي، بیا یې په خپواغږي، د لرګي په جوړ ماشين لوخي جوړوي او بیا یې په بټۍ کې پخوي.
نو مې چې مستر خان دي خاور راشي جی، دا خاور چې مونږه خوراک ونورته هغه کې کومه غټه لوټه دي هغه وټاکو میدې کو خو برابر بیا چاڼ کړ غټه ورته مسکې وچو میدا ته غاړه ته دګوږي بیا هغه وبګو چې کله وبه شي هغه باندې بیا شګه چاڼ کو ولا شګه پیدا پاسه واچوږي بیا جی دا ماشین ورته دګو بیا پنی ماشین باندې واچو دا ماشین خټه وباسي بیا جی ماشین ته واچو خړه ګملو د پاره کنه بس بیا ګملې جوړو د خیر څوک یو ډیزاین څوک بل ډیزاین مختلف چې کوم ډیزاین چا سره کوم اړوي بس هغه سي جوړي.
دا په خول وروسته لوخه په ټرکونو کې د ملک نور علاقو ته د خرص لپاره وړل کیږي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او پورز پر لندو صفو اوریدلای سي. زموږ پرونی په خپل کمپیوټر، لپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای سي. لمشال رادیو سره اوسئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ وردو افغانستان ته د افغانستان د کونړ ولایت اوسیدونکو د پاسپورت اخیستلو بچارو کې لزن څخه شکایت کوي. دوی په یاد ولایت کې د طالبانو د حکومت له مسؤلو چارواکو غواړي چې د خلکو د ستونزو د حل په موخه د پاسپورت په اداره کې د مسلکي کسانو شمیر زیات کړي. خو په کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست مسؤلین بیا وایي چې تر پخوا یې په پاسپورت اخیستلو کې خلکو ته ډېرې اسانتیاوې رامخته کړې دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار راکړي.
په افغانستان کې د پاسپورت لپاره آنلاین یا برېښنایي نوملیکنه کیږي او هغه څوک په ټاکلې نیټه د پاسپورت اخیستلو لپاره ورځي چې د نوملیکنې په اساس یې نیټه معلومه شوې وي. خو د کونړ ولایت یو شمېر اوسیدونکي چې د برېښنایي نوملیکنې په اساس یې نمبرونه رسېدلي شکایت کوي چې په یاد ریاست کې کارونه له یوې ورځې بلې ته ځنډېږي. د کونړ ولایت دوه تنه اوسیدونکي دین محمد او زیورامان وایي
کونړ
ولایت کې د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست مسؤلین بیا وایي چې د پخوا پر تلی په دغه ولایت کې پاسپورت اخیستونکو ته ګڼې اسانتیاوې برابرې کړې دي. د یاد ریاست امیر حزب الله قانی وایي چې د پاسپورت مراجعینو ته د نورو اسانتیاوو تر څنګ د پاسپورت ویشلو په سهم کې هم زیاتوالی راغلی دی. نوموړی وړاندې وایي
خو د میاشتې لسمې نېټې څخه تر دې وخته پورې 2300 څه باندې 15 یا 14 داسې پاسپورټونه مونږ هیوادوالو ته توزیع کړي دي. دغه پاسپورټونه نه ترلاسه شوي عواید تقریبا 9,340,350 افغانۍ دي او دا د دولت د خزانې ته سپارل شوي. مونږ د هرې ورځې په اوږدو کې هیوادوالو ته مخکې 15 سهم وزمو خو اوس د لسم تاریخ نه را په دې خوا هیوادوالو ته مونږ 100 پاسپورټ د ورځې توزیع.
د کونړ ولایت اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې د پاسپورت اخیستونکو شمیر ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی او له مسؤولو چارواکو غواړي چې د پاسپورټونو د ویش د چټکوالي تر څنګ دي په یاده اداره کې مراجعینو ته د ستونزو د حل لارې په برخه کې مسلکي کارکوونکي زیات کړي.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
خوست ولایت د نادرشاه کوټ ولسوالۍ اړوند ځینې خیلونو د سیمې اوسیدونکو غوښتنه کوي چې دوی لپاره د روغتیا، برېښنا، سړکونو، کار او د ژوند په نورو برخو کې لازمي اسانتیاوې برابرې شي. یاد سیمه چې په تیرو 2 لسیزو کې د خوست له نام نیو سیمو بلل کېده، د جګړو له کبله پکې د پام وړ کارونه نه دي شوي. په دې اړه تفصیل نجیب الله خیل.
د خوست ولایت نادرشاکوټ ولسوالۍ اړوند د زینخیلو اوسیدونکي د روغتیا، څښاک پاکو اوبو، برېښنا او نورو برخو کې له ستونزو کړیږي او له اړوندو ادارو غواړي چې یاد سیمې ته پاملرنه وکړي. که څه هم زینخیل له خوست ښار څخه ډېر واټن نه لري، خو په تېرو 2 لسیزو کې خلک د ناامنیو او جګړو د لاسه له پرمختګونو او حتی د ژوند له لومړنیو اسانتیاوو بې برخې پاتې شوي دي. د زینخیلو اوسیدونکي مولوي محمد عایل مشال راډیو ته وویل
بس خو می زنه خلک کوم ته هیڅ کور نه دی شوی، نه سړک په برخه کې، نه د برق په برخه کې، او نه د ویلې هغه په کې. دا می ډېر سیمې دي چې ښاکو بنه لري، سیمې کې نه لري، زړې نه لري، او سره سره جګړه کوي نه لري، سوی نه لري، دفتر ته خجری می نه لري. دا ستر خجری چې دای دغه یو پدریکا یو 15 جمعه یو 15 کال یاده.
دا زنه خیر اوسیدونکو وای ځوانان بیکاره دي او ډیر وخت وزګار تیریږي. دی یاد سیمې د ځوانانو د شورا مشر ډولدین الفات وویل
تعلیم زمینه برابر شي چې دوی ته باید کار پیدا شي او د سپورت په برخه کې باید د سره کومک وشي ځکه دا ځوانان د ځوانان په همدغې برخه کې که چېرته وهڅول شي د افغانستان لپاره او راتلونکي لپاره به د ټولو په ګټه وي.
روغتیایي خدمتونو ته د خلکو لاسرسی هم د هغوی د ژوند له مهمو اړتیاوو څخه ده. د سیمې یو روغتیا پال محمد عظیم عظیمي وایي
دا چې د دې سیمې د اوسیدونکو شمېر د نهه شپېتو زرو نه زیات دی. دا کلینیکونه چې دي دا زموږ د سیمې خلکو روغتیایي غوښتنو ته ځواب نشي ویلی. دلته یې شپې مله چې مریض پیدا شي هغه چې ښار ته رسېږي په لار کې نرې مشکلاتو سره مخامخ کېږي، کېدای شي مړ شي ځکه ښار نه دغه سیمه ډېره لرې ده. همیک سرحدي کلي بیخي ډېر لرې دي، تقریبا پکتیا ولایت سره لګېدلې دي. د نیم کلي
د سیمې یو بل اوسیدونکی فیروزګل وایي
خبرې سیستم مینه خو چې دی ډېر بېکوره دی ځکه چې می ساحه ډېره لرې ده د مرکزي ساحې نه الته چې کوم مخابراتي هغه بې سیستم بالکل ختم دی او د غرو سرو په اند څنو ته کار کوي.
بل لوري ته په خوست کې د طالبانو حکومت د ځایي ادارو مسؤلین په یادو برخو کې د ځینخیرو د اوسیدونکو ستونزې مني او وایي په اول ګام کې به د ځینخیرو په ګډون هغو سیمو ته خدمتونه په پام کې ونیول شي چې په تېر کې ورته د جګړو له کبله کار نه دی شوی. د خوست د عامې روغتیا رئیس ډاکټر فضل کریم اندوزی ویل
ا دې ډېر نپوسی چې دای په دغه د شنبوت په دره کې دی نه دا درر کې میګن شلوز کوشش کو چې دغه تا داس یو کلینیک منځیر کو چې سی سی وی یا سی سی پلس وی دا به ان شلوز پیندا کې کیږي. دغه نه درشکوټ کلینیک بو ډی ایچ کیږي د شنبوت په نوم چې دای دا به ان شلوز سی سی کیږي.
د خوست یو بل چارواکی محمد انور دین پرور وای زینخي رسیمو ته پام شوی او یو څه کارونه هم پکې شوی خو په دې ځای کې بیکاری لمخ کې پات ستونزه ده. دی یادونه ورده د خوست د نادر شاکوټ ولسوالۍ اړوند د زینخي رسیمه هم په تیر دوه لسیزو کې د دې ولایت له ناامنو سیمو وه چې خلک تر ډیره له پرمختګونو او د ژوند له اړینو اسانتیاوو بې برخې پاتې شوي دي.
دا مشال رادیو ده.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو او اوس درته د ټپی په اړه باندې چې په پښتو ادب کې د ټپی سر زخ دی په دې اړه باندې زموږ همکار دا راپور تفصیلی جوړ کړی دی، راځي تفصیل وړاندې کړو.
دلی و نئی اجت پورشو یا پلا رزی پکانو اولی زیارتنا اولی زیارتنا
او چا تکڑی تا جو تاخ پسرا چا تا پغال دا غربت اچے حارنا
که یو لور تا پا برا اولر پختونخوا کی پا سلگونو ادبی طولنی دا پختو ادب دا پیورتیا لپارا پا پالیت بختی دی. بل لور ته په ټولنیزو رسنیو فیسبوک او یوټیوب چینلونو کې یو شمیر شاعران رامخته شوي او پر شاعرۍ او ترنمونو سربیره د خوږو غږونو لرونکو ځوانانو ټپې هم خپروي. دا ټپې د منیر بنیری په یوټیوب چینل، قربان ملنګ، عاصم پښتون او حسنین د خوږو مریو راوتلي او په زرګونو کسانو ننداره کړې دي.
هغه نادان جانان زما کې او که زمان شي بیا زما غوندې دي شینا شینا
خلق بوائی دویاران دی جانان پما پسی ٹوپکی گرزوینا ہو گرزوینا.
ٹپا یا لنڈی د پختو داسی ولسی شاعری دا چی شاعری معلوم ندی او په هر دور کی پری اضافه شوی دا. په پښتو لنډیو کې د پښتنو ژوند ژواک، دودونه، روایات، غم، خادۍ او په ځانګړي توګه د میرمنو محرومیتونه په ډاګه څرګند شوي دي. خو دا چې د پښتو ټپو یا لنډیو څخه د پښتو شاعري څومره اغېزمنه شوي د کابل پوهنتون پخوانی استاد پوهان ډاکټر لال پاچا ازمون وایي د پښتو لنډیو څخه په مستقیم او یا هم په غیر مستقیم ډول پښتو شعر اغېزمن شوی او زیاتوي چې له همدې عمله د پښتو شعر ښکلی شوی دی.
کلم چې یو څوک شعر لولي خوند یې ورکړ، دغه د خوند تر شا په نامستقیم یا مستقیم ډول د ټپې اغېز نغښتی دی. ټپه زموږ ژوند دی، ټپه زموږ چاپېریال دی، ټپه زموږ ژبه ده. هغه ترکیبونه، هغه تلمیحات هغه استعارات هغه تشبیحات او هغه سمبولونه چې په ټپه کې راغلي دي هغه موږ سره په شعور کې ناست دي. دغه اغیزمنتیا یا په مستقیم ډول ده یا په نامستقیم ډول ده. ټپه زموږ طبیعي ژبه ده، خو موږ چې کله کوم شعر لیکو په دې کې مصنوعي حرکات شته. دغه مصنوعي دنیا له طبیعي دنیا نه رنګ اخلي. موږ د ټپې نه وزن زده کړی، آهنګ زده کړی، موسیقیت متن زده کړی دی. د ټپې کوم موسیقیت وزن او آهنګ چې په زموږ په شعور کې شته د موږ ته د شعر ویلو ژبه را زده کړې ده.
پیر محمد کاروان هم په دې باور دی چې د پښتو لوی شاعرانو خپل شعرونه د لنډیو په تغزل ښکلي کړي او زیاتوي چې که د لنډیو څخه خیالونه په نوي انداز راواخیستل شي د پښتو شعر پرې ښکلی کېږي.
پښتو لنډۍ د پښتو شاعرۍ لپاره ډېرې زرینې کړکۍ هم پرانستې دي. یوه لنډۍ ده چې دا لنډۍ به حتی د پښتو نابغه شاعر خوشحال خان هم اورېدلی وي او اثر به یې پرې کړی وي. سپینې سپوږمۍ ته مې خوله واخله، د دیوال سیوري ته مې مه بیایه ډارنه. تاسو به د خوشحال بابا دغه مشهور بیت اورېدلی وي: زه خوشحال کمزوری نه یم چې به ډار کړم، په ښکاره نارې وهم چې خوله یې راکړه. پښتو شاعرۍ کې ډېرو شاعرانو د لنډۍ نه اخیستنه کړې ده. پښتو لوی شاعر رحمت شاه سایل صاحب په شاعرۍ کې ما د لنډیو خیالونه لیدلي دي، لوستې مې دي. خو دا داسې نه ده چې سایل صاحب د لنډیو نه تقلید کړی وي، بلکې یو نوی خیال یې راپنځولی وي چې هغه هم په د دوی په شعر په غزل کې ډېر خوږ لګېږي. دا زما یو غزل دی: وایي نن خوند کوي چې سور سالو اور بل کړي پر ګودر، پرون خوند کړو ورونو د روسانو پر کتار. نو دغه هم یو لنډۍ ده چې په ګودر سور سالو ښکاره شو، ما وي که تورو اوبو اور واخیست مینه. بل د لنډۍ خیال دی زما په غزل کې: دوی مینې نه دي یا به بوري وي یا وراره، ګډې وډی دي چې پر دیوال باندې څپیا کې. د لنډۍ داسې ده: وایي نن مې جانان لیدلی نه دی، پر دیواله څپیا کې ګډې وډېږدمه.
استاد لال پاچا ازمون وایي چې ځینې ولسی سندرې، بګتۍ او لوبې هم د پښتو لنډیو له اغېزمنتوبه خالي نه دي.
ځینې ولسی فورمونه دي چې هغه مستقیما له ټپې نه زیږېدلي، اغېز یې په ښکاري. سرو کې دي، بدلې دي، لوبې دي، چاربیتې دي، چې په دې کې د ټپې هغه مستقیم تاثیر د آهنګ، وزن، موسیقیت او مانوي اړخونو له مخې دی. سترګې دې وې وتلې نه وې چې په مالد لوبېدم نه دي لیدمه. د محمدین زاخل یوه لوبه ده چې د منګوټي سره به زه ګودر ته تله مالکه، چې په مالد دې لوبېدم نه دي لیده مالکه. په څو ځلې مې درته ویلې چې د دیدن په ځای کې روک د قدمونه. مګر د دې ټپې اغېز: ته د سیند پورې زه راهورې، دلبره ولې راته ګورې، اوربل جالکه دواړه زلفې تنابونه. تاسو اوس وګورئ په دې دویمه مصره کې د دې لوبې مستقیما د ټپې هغه وزن او آهنګ نغښتی دی.
استاد ازمون زیاتوي چې پښتو شاعري له رومانیت څخه رنګ اخلي او رومانیت په پښتو ټپه کې تر بل هر مضمون زیات کارېدلی دی.
کرم راز شرمیگا هاو پټ خبری گم چې مثال در کوینا اے در کوینا پما دی ور د مکتب بن کړو پتا دی بنشی دا جنت ات ورونا هو ات ورونا ید مر گو جون سپت لگی نن می پدواڑا مخاخ کل کڑا.
اردن کو تاسو مشال لیڈیو تو وگی او اس د اختیار گل پا غگ باندی دا ٹپی تاسو تا ڈالے او راتلون کی خبرونو تا بیاراش
خواگا خواگا را گوری خلق پزور باند پزانا مئی نوینا ستافکتو خوری زرکی کرا تو گور دسرو زرو بشما حکمی دیدنا پسی رندی چامی مرگی لصدکی نیولی دینا موری دا تو سادر میرا کا دجمیش پر از بی بی سید لزما تنخواد زان سر سنبا
خندا مینه یاما سری بغغ باندې مینیم او جانان یو خبر دعا زل کوما دا چې بیا را زندگی زندگی تیروم دا چې بیا را زندگی زندگی تیروم سنا کلارا سنا کلارا زندگی تیروم دا چې بیا را زندگی زندگی تیروم